آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سحر مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام نه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د حکمتیار د اسلامي حزب یو جګپوړي مقام د افغانانو نه بخنه وغوښته. امریکا د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی وکړ او هند وایي پاکستان ترګر هیواد دی.
نن جمعه ده د 1415 کال د میزان د میاشتې دوهمه ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې دروشتمه کیږي. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه لرو. په کابل کې د افغانستان د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک په اړه د خلکو د غبرګونونو په اړه یو رپورټ لرو. د پاکستان د پېښور د ښار څخه د افغان مهاجرو په راستنېدو د امریکا په انتخاباتو او د زړه پر ناروغۍ باندې د اسپرین د درملو تاثیر دا او ځینې نور مهم مطالب هم په دې خبرونه کې اورېدلی سي. خوست په خبرونه اشوق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو مقام قریب رحمان سعید د امریکا غاک آشنا رادیو سره په یو سیاسي بحث کې د افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه د هغو کورنیو نه چې د افغانستان په کورنۍ جګړو کې تاوان شوي دي بخښنه وغوښته. ښاغلي سعید وویل هر هغه تاوان چې ملت ته رسېدلی زموږ خپل تاوان دی.
حزب اسلامي باندې همیش جنگ تپل شوی. حزب اسلامي په هیڅ ځای کې په جنگ کې قدم وړاندې توب نه دی کړی، بلکې هغه وخت د خپل ځان همیش دفاع کړی. موږ د خپل جنگ او د خپل اندازه باندې چې موږ مجبور شوی د خپل مجبوریتونو لمخې ځان نه دفاع کړی او ولسته زموږ په لاسو تاوان رسېدلی یا د حزب د مجاهدینو په لاسو چې کوم تاوان رسېدلی. موږ په هر ساعت کې په هر ثانیه کې د هر چا نه چې دغه تاوان رسېدلی عفا او بخښنه غواړو او بخښنه غوښتې ده. ولې زموږ دا زموږ خپل کور دی او زموږ خپل کلی دی او زموږ خپل ولس دی.
کاغلی سید همدا شان زیاته کړه اسلامي حزب په دې باور دی چې د هغو کسانو سره د حساب کتاب د کولو لپاره چې په جنایتو تورن دي که د حزب اسلامي وي او که بل هر څوک یو بې طرفه محکمه باید چې جوړ شي. په همدې حال کې امریکا د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا ویانت نیټ پرایس په ویلامی کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي د اقدام ستایي چې د سیاسي خبرو اترو د لارې په سوله ایزه توګه موافقې ته سره ورسېدل. په ویلامی کې ویل شوي چې دغه موافقه څرګندوي چې د افغانستان حکومت په هیواد کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی. د ملي امنیت د شورا په ویلامی کې همدارنګ ویل شوي دي چې د دې موافقې ګټه د ټولو نه زیاته د افغانستان ولسته رسیږي. په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر اینم ګامبیر د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هغه څرګندونې رد کړلې چې ویلي دي په کشمیر کې د محکمې نه پرته د خلکو د وژلو په حق لدی په خپلواکه توګه څېړنې وشي. میرمن ګامبیر د نواز شریف څرګندونې د منافقت نه ډک تقریر وګڼه او زیاته کړه چې پاکستان یو ترګر هیواد دی. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د وینا پر مهال ویلي و چې هغه کسانو ته دې سزا ورکړسي چې په کشمیر کې د محکمې نه پرته وژنې او ظلم کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر اینم ګامبیر بیا د نواز شریف دا څرګندونې رد کړې او پاکستان یې ترګر هیواد وګڼه. میرمن ګامبیر وویل چې پاکستان د بهرنیو هیوادونو لخوا مرسته سوي په میلیارډو ډالره د تروریستي ډلو د روزنې او ملاتړ لپاره لګوي او بیا د همدغو ترګرو نه په ګاونډیو هیوادونو کې د جګړې لپاره د ګوډیګانو کار اخلي. ګامبیر په کشمیر کې د هغه برید ملامتي هم په پاکستان واچوله چې د همدې تیرې یکشنبې په ورځ وسو او 48 هندي عسکر پکې ووژل شول. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریه. د سوری جمهور رئیس بشار الاسد وایي د هغه په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه چې دا د شپږ کال کېږي همداسې به روانه وي. ښاغلي اسد د ای پی خبري اژانس سره په مرکې کې د کورنۍ جګړې د اوږدېدو ملامتي په امریکا، سعودي عربستان، ترکیې او قطر واچوله. هغه په دې هیوادونو تور ولګوه چې د هغو یغیانو سره همکاري کوي چې غواړي د سوریې حکومت ړنګ کړي. جمهور رئیس بشار الاسد هغه تورونه هم رد کړل چې وایي د سوریې او روسي هوایي ځواکونو د حلب ښار سره نږدې د بشري مرستو په موټرو برید کړی چې 40 کسان پکې ووژل شول. د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې په لویدیځه غاړه کې د ناقلو یهودانو لپاره د کورونو جوړولو د کار دوام د دوه هیوادونو د جوړېدو لپاره د حل ټولې هیلې له منځه وړي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا د ښاغلي عباس د څرګندونې رد کړلې او زیاته کړه چې د ټولو مسایلو په هکله خبرو ته چمتو دی، مګر د یهودي دولت د جوړېدو پر سر به هیڅ وخت خبرې ونه کړي. د اردن په پارلماني انتخاباتو کې د اخوان المسلمین ډلې 15 څوکۍ ګټلې دي. د اردن پارلمان ټول ټال 113 څوکۍ لري او د اخوان المسلمین ډله وایي هغوی تمه درلوده چې همدومره څوکۍ به ګټي. نور تفصیل د خلیل خان اوري.
په اردن کې د انتخاباتو د چارو مسؤلینو پرون د پنجشنبه په ورځ د پارلماني انتخاباتو نتایج اعلان کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې شاوخوا 1.5 میلیون خلکو په دې انتخاباتو کې رای ورکړې دي. د اخوان المسلمین سیاسي څانګه چې د اسلامي عمل جبه نومیږي په 2003 او 2013 کال کې د پارلماني انتخاباتو سره مکاتیا کړې وه، ځکه چې دې ډلې ویلي وو چې د انتخاباتو نظام د هغو قبایلو استازو ملاتړ کوي چې د شاهي کورنۍ طرفداران دي. خو دغه ډلې دا ځل په اردن کې د مسیحیانو او ځینو نورو قومي اقلیتونو سره ائتلاف کړی وو او په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دغه ائتلاف د پارلمان د 113 څوکۍ نه 15 ګټلې دي، چې همدومره وړاندوینه هم سوي وه. د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه ویلي دي چې په نوي پارلمان کې به 40 میرمنې هم برخه ولري. په خوا د اردن په پارلمان کې 13 میرمنې وې. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د امریکا هغه پولیسه چې یو تورپوستی امریکایي وژلې په قتل تورن شوله. د متحده ایالاتو د اوکلاهوما په ایالت کې څارنوالانو د پولیسو افسره بیټی شلبی چې بې وسلې تورپوستی امریکایي ټیرنس کرچر یې وژلې په قتل تورن شوله. په یو ویډیو کې چې د هلیکوپټر نه اخیستل شوی پکې خودل کېږي چې 40 کلن ترچر خپل لاسونه په سر کې دی او د پولیسو خبرې مني. په ویډیو کې خودل کېږي چې ورسته بیا د پولیسو د افسر په هغه ډز کوي او وژني. کچېته محکمه په هغه حکم صادر کړي او مجرم وګڼل شي، خای چې د 40 کلن لپاره به په زندان کې واچول شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په مکړی دی رپورټه. په کابل کې پرون د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک کېدل په کور دننه او بهر کې له پراخو غبرګونونو سره مل وه. په کابل کې یو شمېر ګوندونو د افغان حکومت چارواکو، سیاستوالو او سفارتونو د دغې موافقې له لاسلیک هرکلی کړی، خو یو شمېر نور یې پر وړاندې مخالفت څرګند کړی دی. په دې اړه جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه له لاسلیک سو شی بي ورسته اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په خپل ټویټر پاڼه کې وویل، لکه څنګه چې موږ له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کوو، له طالبانو څخه غواړو چې د توتریخوالي پر ځای د سولې لار غوره کړي او خپل راتلونکي ښه او خوندي کړي. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې په یو خصوصي پوانتون کې وینا کوله، له اسلامي حزب سره د سولې موافقې لاسلیک د ټولو افغانانو په خیر وباله او هیله یې وښوده چې په دې سره د افغان حکومت نورې وسلوالې مخالفې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. هغه وویل، هیله مند یو هغه فکر چې موږ د خپلې خاورې د سولې او ټیکاو لپاره لرو، په همدې لار کې یو بل ګټور ګام هم پورته شي او دا موافقه تطبیق شي، او بیا هم د طالبانو له تحریک څخه غواړو چې هغوی هم سولې ته حاضر شي. که څه هم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپل واکمنۍ پر مهال زیاتې هڅې وکړې چې د افغانستان د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو بریالی نه شو. د اسلامي حزب د سولې مرکچی پلاوی د ښاغلي کرزی د حکومت پر مهال سوزل کابل ته راغی، خو د دواړو خواوو خبرو مثبت نتیجه ورنه کړه. په همدې حال کې په کابل کې د عدالت پونم ګوند د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې ملاتړ څرګند کړ او د یو پریکړلیک په خپرولو سره د اسلامي حزب له مشر ګلبدین حکمتیار څخه وغوښتل چې دا موافقه لاسلیک کړي. د دغه ګوند مشر عبدالرشید ایوبی وویل،
امید لرو چې دغه د سولې باب چې پرانستل شو دا به لا پسې غځیږي
او په افغانستان کې به د ټولو خواو سره همدغه د سولې خبرې شروع کیږي.
په همدې توګه په کابل کې د امریکا او انګلستان سفارتونو او د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د دغه موافقې لاسلیک هرکلی کړی. د امریکا سفارت چارواکو د یوې اعلامیې په خبرولو د دغه موافقې لاسلیک ملاتړ کړی او ویلي دي چې د دواړو خواو ترمنځ د سولې موافقه به په افغانستان کې د جګړې پر پای ته رسیدو مثبت اغیز وکړي. د انګلستان سفارت هم د یوې اعلامیې په خبرولو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې د هرکلی ترڅنګ د دغه موافقې پر رسمي او هر اړخیز تطبیق باندې ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما هم د یوې اعلامیې په خبرولو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې له موافقې ملاتړ کړی او د دغه موافقې د نتایجو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. دغو بهرنیو ډیپلوماټیکو ادارو ویلي چې د افغان سولې په تړاو له بین الافغاني خبرو او د ملي یووالي حکومت له ټولو هغو هڅو څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. خوله بل خوانند کابل ښار په شارینو کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند د اسلامي حزب سره د سولې د موافقې په مخالفت یو اعتراضي غونډه وکړه او د ګلبدین حکمتیار ضد شعارونه یې ورکړل. د شغلې په نوم د دغه ګوند یوې غړي امریکا غږ ته وویل
د ګلبدین د جنایتکاري دورې ته نور هم ادامه ورکوي. موږ دې سره د افغانستان خلک دې سره موافقه نه دي چې دې راشي او دلته د سورې سوله یعنی دلته کې دا فقط جنایت راوړي زموږ هیواد ته.
دغه ګوند یو پریکړلیک په صادرولو ګلبدین حکمتیار ته د قضایي مسؤلیت د ورکولو پر ځای د هغه د محاکمې غوښتنه وکړه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د پاکستان د پېښور د ښار څخه د افغان مهاجرینو د قریب 2000 کورنیو کاروان تیر ورځ د تورخم څخه تیر سو. د ستنو سو کورنیو غړو وطن ته پرسیدو خوشحالي شولې او د حکومت څخه غوښتنې چې د دوی د اوسېدو د پاره دی ورته امکانات برابر کړي. نور تفصیل د زبیر حسرت پر پورت کې زموږ د همکار متی الله عابد څخه واوري.
خپل وطن ته راستنه شوی د افغانان ډیر خوشاله وو او وطن ته پرسیدو یې د خپل خوشحالۍ څرګنده. د دې کاروان سره د مدن ټولو غړو هم ملګرتیا کوله چې د پاکستان د پېښور ښار نه ورسره جلال آباد د ترخم ښار پورې را ورسېدل. د دې مدني ټولنې یو غړی احمد وزیروال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دوی پاکستان کې قریب 10000 نورې افغان کورنۍ هم دې ته تیارې کړې دي چې خپل وطن ته راستنې شي. وزیر وال ویل
2000 کورنۍ دي چې ما سره یو زیره بار شوې دي چې په دې 2000 کورنیو کې 1500 کورنۍ هغه کورنۍ دي چې پاکستان کې د غیر راجستر په نامه باندې وي او دا ټول هغه خلک دي چې بټوي مزدورانو د دوی په بټیو کې کار کوو. دوی موږ سره د یو کاروان په شکل کې راغلل.
هغه وزیر والد هم وایي چې تر سوچ د افغانستان حکومت دغه وطن ته ستنو شو افغانانو ته د سرپناه د پاره امکانات برابر نه کړي نو دا کاروان به همدلته تورخم کې ایثار وي. خو په خپله راستنه شوي افغانان بیا وایي چې دوی د سرپناه د پاره هیڅ هم نه لري نو باید چې غم یې وخوړلی شي. د کې یو راستن شوی افغان عزیز الله وایي چې د پېښور د پبو د سیمې نه وطن ته راغلی دی او وغواړي چې د سره د کوټ په جوړولو کې دولت کومک وکړي. عزیز الله وایي
دولت نه مونږ دا غواړو چې مونږ د کډوالو سره هم دغسې لږ امداد وکړي ځکه چې مونږ د افغان وروڼه ټول کمزوري دي او غریبانان دي او په پاکستان کې هم وځپل شو.
د افغانستان حکومت د مهاجرینو او د راستنو شوو افغانانو د چارو دفتر لخوا په دې اړه اوسه پر سندې ویل شوي چې دغه افغانان به چیرته اوسي. خو د ننګرهار د ولایت والی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې دوی دې لپاره درې خارګوټي تیار کړي دي. هغه وایي
دوی لپاره درې خارګوټو په اړه په نخښه په ننګرهار کې کورنۍ چې غوښتل ننګرهار کې تم کېږي د ننګرهار دي درې خارګوټي په نخښه وي دي.
خو تر اوسه د مهاجرینو ریاست او نه د ننګرهار دولت اداره دې کې داسې دقیق معلومات ورکوي چې څومره افغانان د پاکستان نه ننګرهار ته راغلي دي او څومره ځایونه ورته برابر شوي دي چې دوی پکې اوسي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدي. د جمهور غشتونکو په ګوندیزه ملي غونډه کې د دې ګوند نومان ډونالد ترامپ د خپلې وینا په ترڅ کې وویل چې کدی د دې هیواد د جمهور رئیس په توګه وټاکل سي د متحده ایالاتو او مکسیکو ترمنځ د پولي په سر ښه جګ دیوال جوړوي. سرویګان شي چې د امریکایانو لوی فیصدی د جنوب ختیځو پلو د لا کلک کنټرول پلوي کوي. خو د امریکا ژغ د خبریال ګریک فال فلاکس د رپورټ پر بنسټ اوس هم هغه کسان چې له دې لارې امریکا ته د تیرېدو کوشش کوي د خورا ویرې او کړاو سره مخ دي.
د پناه غوښتونکو دپاره دا اسانه ده چې د یوې لرې پرتې یو تشې سیمې څخه امریکا ته راواوړي، خو وروسته بیا په وچې دښته کې د کړاوونو سره مخ شي. هغه بوټي چې دلته دي کم سیوری لري، خو بیا نور ګواښونه یې زیات دي. دیان هولیټر د انساني پولو په نوم د یوې غیر انتفاعي ډلې خیریه کارکوونکي وایي چې اکثر مهاجرین د داسې یوه خطرناک حالت سره مخامخ کېدو دپاره چمتو نه دي.
A lot of times they're not don't really have as appropriate foot gear.
اکثر وختونه دوی سم بوتانه لري چې لکبلې پیټنا کیشي، خو تر دې لا لوی خطر د وجود او په کمیدل دی.
Dehydration.
د انساني پولو په نوم دا خیریه مؤسسه د اریزونا د وچه دښتې په بیلو برخو کې اوبګدي او بیا یې په سر بیرغ دروي چې د مهاجرو ورته پام شي. ځینې قاچاقبران د مهاجرینو د خوندي تیرېدو پورې خپل موټر تم کوي او حالات څاري، خو ځینې نور دوی ته شا پرېږدي. نو د دې مهاجرو یوازینی آرزو دا وي چې څوک یې وژغوري او د امریکا د سرحدي ساتونکو لخوا په نیول کېدو وژغورل شي. پال بیسان د اریزونا د توسان نومې سیمې د سرحدي پولیسو قمندان وایي
This is a very
دال لوړو ژورونه ډکه سیمه ده، زیات غرونه لري، واچ ډاګ ګرمه دښته و غرونه د پولی پوګدو کې پراته دي چې لویدیز او ختیځ ته زموږ د خوځیدو پر ورتیا باندې منفی اغیزه کوي.
د مکسیکو پر اړخ باندې زیات شمیر هغه مهاجرین چې امریکا نه بیرته مکسیکو ته استول شوي دي، امریکا غږ ته د هغو خطرونو په اړه ویل چې دوی امریکا ته د سفر پر لارې پر ځان منلي وو.
داسې ګرمي ته وګورئ او کله چې دې په وجود کې اوبه هم وچې شي، ما داسې اوریدلي چې ځینې خو به د دښتې په منځ کې یوازې پرېښودل شوي دي.
مارتن ته پر لارې باندې د پوستکي یوه ناروغي پیدا شوه، خو هغه ویل چې امریکا ته د راتګ له پرېکړې دی وانه
وخت.
زما کورنۍ بېوزلې ده، پیسې نه لرم، نو دلته راغلم چې د تیرېدو دپاره ښه لاره ده.
د کینو په نوم د پولي ځانګړی پروګرام هم د کاتولیکو کشیشانو نوښت دی چې د دیپورت یا بیرته استول شویو مهاجرینو سره مرسته کوي. مثلا ورته د سهار ډوډۍ ورکوي او داسې.
که دوی بیا هم امریکا ته د تیرېدو په حال کې ونیول سي، نو زندانی کیږي او د دښتې خطر خو لا پر ځای پرېږده. په دښته کې د وهلو ټکولو، غلا او چپاول او حتی مړینې ګواښونه هم شته.
اکثر دا خلک له بېوزلۍ څخه د تېښتې دپاره امریکا ته مخه کوي، خو د مرکزي امریکا د هېوادونو څخه خلک اکثر د تاوتریخوالي له کبله امریکا ته راتګ غواړي. نو دوی وایي چې دوی بله لاره نه لري پرته له دې چې بیا بیا له همدې لارې امریکا ته د راتګ هڅو ته دوام ورکړي. خایسته سادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو ورډونکو تاسو په مکړی دی رپورټه کې دای سي چې کوچنی اویتار یا روبات د هغو ناروغ زده کوونکو سره مرسته وکړي کوم چې په اوږدې ناروغي باندې اخته دي او نسی کولای ټولګي ته ولاړ سي او خپل ملګرو او ټولګي وال څخه لیري پاتې سي. نو دا روبات په ټولګي کې د هغوی ځای ډکوي او لکور یا روغتون څخه ماشوم کولای سي د ښوونکي او د ټولګي والو ژغونه واوري او حتی ځان داسې احساس کړي چې په خپله په ټولګي کې ناستی. په مکړی په دې هکله یو رپورټ ته چې زموږ همکار غورځنګ یې تاسو وړاندې کوي.
دا د ای وی آی په نامه هغه رپورټ دی چې د هغه ناروغ ماشوم پر ځای په ټولګي کې کینی چې په اوږدې ناروغۍ باندې اخته دی او ټولګي ته نشي تلای. دا رپورټ د هغه د یو ټولګیوال ملګري لخوا له یو ټولګي نه بل ټولګي ته انتقالیږي او د هغه میز په سر باندې ایښودل کیږي چې ماشوم به هلته کیناست. دا رپورټ د ناروی یو کمپنی جوړ کړی دی.
دا په ټولګي کې د ماشوم د میز پر سر ایښودل کیږي او د ماشوم لخوا د ټلیفون او یا هم د ټابلیټ په ذریعه کار پیلوي. د تماس په واسطه یې خوځښت کنټرولیږي، خبرې ورسره کیږي. دوی کولی شي چې له دې لارې څخه په خپل ښوونځي کې هر څه واوري، وګوري او هم ورسره خبرې وکړي.
د کور یا د روغتون له بسترې ناروغ کولی شي چې په خپل ټولګي کې حاضر واوسي.
دا روبوت سپیکر، مایکروفون او کمره لري او کله چې هغه په کور او یا هم پر وختون کې وی لخپل آی پیډ سره خبرې کوي، نو د هغه ټولې خبرې په ټولګي کې اوریدل کی.
دا ویتار پنون ریبوت ډیر کلک جوړ شوی دی او په پکې نځي او کله چې لمیزه څخه کښته راول ویږي زیات مقاومت لري او نه خرابیږي. د ای وی آی په منځ کې یو کوچنی کمپیوټر هم ځای په ځای شوی دی.
دا په 4G لرونکي ټلیفون پورې تړل شوی دی او بیا هغه په یو کوچنی کارت پورې تړل شوی کوم چې روبوت په حرکت راولي او کنټرولوي.
د دې تر شا یو ویلات شته دی چې ولې اندازه دومره ده اولې د انسان په شان ښکاري.
داسې نه شي کېدای چې یوازې یو کوچنی کمره وي، ځکه چې بیا نور ماشومان نه شي کولای چې هغه له دې ځایه پورته کړي او له ځانه سره یې بل ټولګي ته یوسي. دا باید د هغوی ملګری وي.
د دې روبوټ نه هر څوک استفاده کولی شي او د ناروغ ماشومانو سره ډېره مرسته کوي چې د یوازیتوب احساس ونه کړي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو ورځونکو پر زړه باندې د اسپرین د درمل تاثیر څه دی؟ په دې باره کې تاسو پام وکړئ. د طبي مطلب ته د امریکا په متحده ایالاتو کې یو نوې سروې شي چې له هرو هغو درو کسانو څخه چې د زړه د ضربان ستونزه لري د وینې د نری کېدو د درملو پر ځای د آسپرین د درملو څخه ګټه اخلي. ډیری مغزي سکتې هغه وخت رامنځته کیږي چې مغز ته غځېدلې راګ یعنی شریان د وینې د لخته کېدو له امله بند سي. په داسې حال کې چې آسپرین د وینې د غلیظ کېدو مخنیوی کوي، خو د مغزي سکتې په مخنیوي کې د وینې د نری کولو د نورو درملو په څیر مؤثر نه دي. څېړونکو د هغو 1500 کسانو روغتیایي نتیجې څېړلې دي چې د زړه د دهلیز د عضلاتي بې نظمۍ یا د زړه په ناڅاپي غیر عادي ضربان اخته وه. دغه ډول غیر عادي ناڅاپي ټکان د مغزي سکتې، د زړه د کار لوېدل او یا د مزمنې ستړیا سبب کیږي. د دغو ناروغانو په سلو کې 40 کسان د وینې د رقیق کېدلو د درملو پر ځای د آسپرینو څخه استفاده کوله. د دې څېړنې مشر د کالیفورنیا د ایالت د سان دیاګو د پوهنتون د زړه د ناروغۍ متخصص ډاکټر جاناتان هاتو د رویترز خبري آژانس ته په یو ایمیل کې لیکلي دي چې د آسپرین په سپارښتنې سره شایي موږ له حماقت څخه کار اخلو چې فکر کوو کې دای سي ناروغ د سکتې څخه وژغورل سي. خو داسې نه ده. د وینې د رقیق کېدلو درملو شودلې چې د سکتې په مخنیوي کې د آسپرین په پرتله ډېر مؤثر دي. هغه کسان چې د زړه د ضربان په بې نظمۍ باندې اخته دي د نورمالو خلکو په پرتله شایي وځلې ډېر د زړه له سکتې سره مخامخ سي. د دې موضوع د معلومولو په مقصد چې د زړه د ضربان په بې نظمۍ باندې څومره اخته کسانو د وینو د نری کولو درمل کارولې، ډاکټرانو هڅه کړې چې د 2008 څخه تر 2012 کال پورې روغتیایي ډیټا او د ډاکټرانو نسخې وڅېړي. د دې څېړنې څخه په یوه ډله کې شاوخوا 2,00,000 کسان شامل وه چې عمرونه یې لږ تر لږه 15 کاله وه او د زړه د سکتې اړوند په نورو عواملو کې د شکرې ناروغي او یا د وینې په لوړ فشار باندې اخته وه. د دغو کسانو څخه څه د پاسه 80% یې د آسپرین څخه استفاده کوله او نږدې 20% یې د وینې د نری کېدو له درملو څخه ګټه اخیسته. د څېړنې بله ډله 2,95,000 کسان وه چې د 15 څخه تر 4 کالو پورې عمر درلود. هغوی د زړه په نامنظم ضربان باندې اخته کسان وه چې په دغو کې 40% په آسپرین باندې معالجه کېدل او 80% یې په نورو درملو معالجه کېدل. د امریکا د قلبي امراضو د کالج په یو مجله کې خپره سوې څېړنه وایي په دواړو ګروپونو کې هغوی چې د آسپرین څخه ګټه اخیسته نظر نورو ته ځوانان وه. د بدن وزن یې لږ سانته زیات و او ډېر امکان لري چې دغه ډله کسان به ښځې وي. دغه کسان په شکرې، د وینې په فشار، لوړ کولیسترول او د زړه په ناروغیو اخته وه او یا هم یو ځلې د زړه د سکتې سره مخامخ سوي وه. د دې څېړنې لیکوال وایي یوه نیمګړتیا چې څېړونکي ورسره مخامخ وه د هغو اسنادو نشتون و چې آیا دغو ناروغانو د روغتیایي درملونو په وجه د وینې د رقیق کولو د درملو څخه استفاده نه کوله او که څنګه. څېړونکي وایي هغه کسان چې د وینې لوړ فشار، سرطان او یا د الکولو د چشلو په ستونزو اخته وه شایي د وارفین په نامه درملو څخه استفاده ونه سي کړی. او بله کمبودي دا ده چې ناروغان باید ډاکټر ته ولاړ سي او د درملو نسخه ترلاسه کړي. او دا نه څرګندېږي چې خلکو د درملو استعمال د معایناتو په نتیجه کې درولی او یا هم پیل کړی دي. د ویسکانسن د میلواکی د قلبي ناروغي متخصص ډاکټر ساموئل وان د رویټرز آژانس ته وویل مختلف دلیلونه موجود دي چې د وینې د نریکولو د درمل په موجودیت کې ولی ډاکټران د آسپرین د استعمال سپارښتنه کوي. هغه وایي د اطلاعاتو نشتون د ناروغانو شکایت او مصارف کېدای سي د مؤثرې درملنې خنډ واوسي. د هغه په وینا په ځینو مواردو کې شایي ډاکټران آسانه لاره غوره کړي ځکه ناروغ ته د وینې د رقیق کولو د درملو عواقب سمدستي نه معلومیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
اوس هم درنن په د مهم خبرونو لنډیز اوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو مقام قریب رحمان سعید د امریکا غږ آشنا رادیو سره په یو سیاسي بحث کې د افغانستان له خلکو په ځانګړي توګه د هغو کورنۍ نه چې د افغانستان په کورنۍ جګړې کې تاوان لیدلی بخنه وغوښته. ښاغلی سیدول هر هغه تاوان چې ملت رسیدلی زمونږ خپل تاوان دی. په همدې حال کې امریکا د حزب اسلامي او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی. د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان نیټ پرایس په اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت او د حزب اسلامي د اقدام ستایي چې د سیاسي خبرو اترو د لارې په سوله ایزه توګه موافقې ته سره ورسېدل. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه موافقه څرګندوي چې د افغانستان حکومت په هیواد کې د سولې او ثبات راوستو ته ژمن دی. په ملګرو ملتونو کې د هند سفیر انم ګامبیر د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف هغه څرګندونې رد کړلې چې ویلي دي په کشمیر کې د محکمې نه پرته د خلکو د وژلو په حق لدی په خپلواک توګه څېړنې وشي. میرمن ګامبیر د نواز شریف څرګندونې د منافقت نه ډک تقریر وګڼه او زیاته کړه چې پاکستان یو ترګر هیواد دی. میرمن ګامبیر وویل چې پاکستان د بهرنیو هیوادونو لخوا مرسته شوی په میلیاردو ډالر د تروریستي ډلو د روزنې او ملاتړ لپاره لګوي او بیا د همدغو ترګرو نه په ګاونډي هیوادونو کې د جګړې لپاره د ګوډاګیانو کار اخلي. د سوری جمهوریت بشار الاسد وایي چې د هغه په هیواد کې روانه کورنۍ جګړه چې د شپږ کال کېږي همداسې روانه وي. ښاغلی اسد د ای پی خبري ایجنټ سره په مرکه کې د کورنۍ جګړې د اوږدو ملامتۍ په امریکا، سعودي عربستان، ترکیې او قطر واچوله. هغه په دې هیوادونو تور ولګوه چې د هغو یغیانو سره همکاري کوي چې غواړي د سوری حکومت ړنګ کړي. د فلسطین جمهوریت محمود عباس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وویل چې په لویدیځ غاړه کې د ناقلو یهودانو لپاره د کورونو د جوړولو د کار دوام د دوه هیوادونو د جوړېدو لپاره د حل ټولې هیلې له منځه وړي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا د ښاغلي عباس د څرګندونې رد کړلې او زیاته کړه چې د ټولو مسلو په حق له خبرو ته چمتو دی خو د یهودي دولت د جوړېدو پر سر به هیڅ وخت خبرې ونه کړي. د اردن په پارلماني انتخاباتو کې د اخوان المسلمین ډلې 1500 ګټلې دي. د اردن پارلمان ټول ټال 130 لري او د اخوان المسلمین ډله وایي هغوی تمه درلوده چې همدومره څوکۍ به ګټي. په اردن کې د انتخاباتو د چارو مسؤلینو پرون د پنجشنبې په ورځ د پارلماني انتخاباتو نتایج اعلان کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې شاوخوا 1.5 میلیونه خلکو په دې انتخاباتو کې رای ورکړي دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا هغه پولیسه چې یو تورپوستی امریکایي وژلی په قتل تورنه شوه. د متحده ایالاتو د اوکلاهوما په ایالت کې څارنوالانو د پولیسو افسر بیټی شلبی چې بې وسلې تورپوستی امریکایي ټیرنس کراچری وژلی په قتل تورنه کړه. په یو ویډیو کې چې د هلیکوپټر نه اخیستل شوی پکې ښودل کیږي چې 40 کلن کراچر خپل لاسونه په سر ږدي او د پولیسو خبرې مني. په ویډیو کې ښودل کیږي چې ورسره بیا د پولیسو د افسر په هغه ډزې کوي او وژني. که چیرته محکمه په هغه حکم صادر کړي او مجرمه وګڼل شي ښایي چې د 4 کلونو لپاره به په زندان کې واچول شي.
ترنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.4°C. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 8°C. په هرات، جلال آباد، غزنی، کندوز، مزار شریف، هلمند او فراه کې به هم نن اسمان شین وي. همدې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافعي سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو